طالبانو زه دلته څوک ډاکټر ته نه ځي نه ملاتړی ورته لري نه مالدار نه پوهېږم نه چې دا څه شي ده چې شنه ده هغه د پخوا غاړه ده هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي خو مخه مشه علامه مل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکټو. کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ ځنډېدلی دی. ټاکل شوی وه چې نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بنن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي. له کورونا وایروس سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د دریو اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیايي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاتګ کړی او جګړه لا هم روانه ده. په نړۍ کې د کورونا په وایرسو د اخته کسانو شمېر شپږ لکو ته نږدې سوی. پرون جمعه په دې وایرسو د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. او په سربیا کې محکمه یو تن په دې خاطر په درې کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. دوستانو د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 قاچاقونکي په جزا باندې محکوم کړی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په 1998 کال کې د نشئی موادو 1340 پیخي د 1523 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دی. لدی جمله څخه 1340 پیته کسان د دې مرکز د محکمو لخوا ل شل زرو نقدي جریمه ځخنیولي بیا تر دې شو کالو پوري په بند باندې محکوم کړي دي. ل نیول شو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین، مورفین، تریاک، چارس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوی دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 نشئی مواد وسوځول شول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل په تیری و کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ډیر هیروئین، خیخه، چارس، تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوی دي. د یادونی وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور د عدلی او قضایي مرکز محکمو له خوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوی دي. او د ونی ورستی پیخه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشئی مواد بنول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1438 شمسی کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوي دي.
اغل ور پوری او اکثر سپاچار واکی چې وسیاله نه پات دی هغه به څنګه چې هغه به قانون منګول ته وسپارل شي دا وسیاله نه پات دی او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د موتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
مادر مادر ما مواد استفاده نه کنه
مور او پلار مې نشي یاندي کله چې بدوی نشه کوله سر برابرندې وګرځي.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې له یوې ډاکټرې سارا حیدری سره مرکه لرو.
یوه ښځه باوجود د دې چې موتاد ده مګر د کورنۍ د خانه دې ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ادوي سنټر ته ولاړه شي خپل ځان بستر کړي.
د نورالحق په نوم یو موتاد وایي چې د هیروینو د نشې د لاسه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی یم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه چې زه په غلطه لار روان یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1438 شمسی کال کې د نشي موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسی کال کې د نشي موادو ډېر قاچاقونکي نیول شوي او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونه سوای کولای چې تر 1398 شمسی کال پورې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنی راپور خپور کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1398 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1398 نسبت به سال 90
په 1398 شمسی کال کې د 1399 کال په پرتله د نشي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې وي. په 1399 کال کې مو 110 پزی د 1135 تورنو کسانو سره درلودي. په داسې حال کې چې په 1398 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشي موادو د قاچاقو په تور 1334 کسان نیول شوي ول. په دې نیول شوي کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او 26 ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 20,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شویو کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړپوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي د وړو قاچاقونکو نیول د نشي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیما د مافیاو سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پوړي او اکثر رتبه چارواکي چې اوس پیالن پاتې دي هغه باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا اوس پیالن پاتې دي او قانون ته نه سپارل شي.
دا د هم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاقو پیښې ډېریږي او په 1398 کال کې په نیول شویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز تر نکو چې په تیر شمسی کال کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسی کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولې دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار احتیاط د دې لامل کېږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشې پرې نږدي، نو د معتادو ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستري دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستري وي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشه یان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشه یي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول. مور او پلار مې نشه یان دي. کله چې به دوی نشه کوله سر به راباندې وګرځېد او له کوره به ووتم. زه ډېره خفه کېدم چې ولې مې مور او پلار نشه کوي. یوه خور مې معلوله ده، کله چې د هغې حالت ته ګورم ډېره خفه کېږم. طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډېر ژر په نشو باندې اخته کېږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله ښایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشې پریښودلو په بېلابېلو پړاونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمېر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستري کېږي او د مور او پلار غوندې درملنه کېږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کېږي.
د نرګس مور مروه هم د نشې پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي.
په خپلو اولادونو ډېره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرامه ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلې شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای.
د معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یوه وړوکې کوټه کې د ښې راتلونکې په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
موږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصتوو. درس یې ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډېری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
په راتلونکو څو ورځو کې به نرګس او د هغې مور له دې روغتون څخه رخصت شي. خو د نشه یي موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي که میندې او پلرونه له نشو څخه لاس وانخلي نو ډېر امکان شته چې ماشومان یې بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپلو میندو او پلرونو پر لاره ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري او اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپې ته به سریز روغتون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو له ملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري معتاد مېرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو، چې په شپېته بستره کې 40 بستره د ښځو، 10 بستره د ماشومانو او 10 بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کیږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپل خوخه باندې بستر کیږي او په خپل خوخه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یاد دولت دی طرف نه جمعوري کیږي، چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بله ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو دپاره مختص شوی ده، د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چېرته ماشومان معتاد یې کنی مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق باندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
موږ تنها دا کوو چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آراموونکي دواګانو څخه استفاده کیږي، او د هایدروتراپی چې ورته وي یا د اوبو په واسطه تداوي، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی ته. مریض ته هغه سه مسکن کوونکي یا درد آراموونکي دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بله ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو دپاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغې دپاره موږ په هفته کې یو ځله یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلي مشاورت هم کیږي، او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر وي هغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسې د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چېرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي، او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کړي، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جدي ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري، یو مریض بستر کړي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کیدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي، او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغو تم ضرر ورسوي. په داسې وخت کې لومړی باید دوی رواني ناروغۍ تداوي شي، او د رواني ناروغۍ د تداوي څخه وروسته باید دوی معتادیت تداوي شي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کیږي د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کیږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کیږي، کمپالې ورته ورکول کیږي، چپرکټ ورته ورکول کیږي، سپلاکې ورته ورکول کیږي، جان پاک ورکول کیږي، پر 15-40 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. دوی لپاره دوا مفت ده. د سمزدایي مرحلې د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي، او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی، نو مریض بیرته راوړي تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپلو ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهو د تداوي پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ کیږئ؟
که چېرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي، او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خانه اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ ووهل شي هغه باندې، او یادا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی داسې زیات فامیلو نشته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تاداوي دپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاد ښځه دلته تاداوي کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغسې ناامیده ځي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریځ پر مزنی سپو سربیره یې په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخته سو نو کار ځنې پاتې سو او اوس سو کار نه ورکوي. دی وایي چې اوس یې هغه مېرمنه هم ځنې بېزاره ده چې ده په مینتابه واده ورسره کړی و. دا چې نور الحق نوله څه ډول ستونزو سره لاسه او ګرېوان دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاوه پاکستان کې. پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، داسې یو کال خو مه بال دغه نه په دغه نشو باندې سر سو. اول مې له اپیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې نما کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوی کوی صحیح. دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډېره شپږو کاله پورې. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړله، ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. هېڅ مې پېژندل نه، چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه، په ما ډېر ښه ولګېده. همغه وجه نه بس یوه ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې همداسې پکې راغلل. تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زه یمه په دغه عمل راوخته یمه. دا عمل چې ده د تبایی لار ده. نو دا اوس فلحال زه په کلي کور کې د مرور سره نه شوی اوسېدی. په کاروبار یې داسې تاثیر وکړ، دغه هیروینو ته چې راواوختمه یوه میاشت دوه میاشتو کې مې اعتبار هم له لاسه ورکړ، وظیفه مې هم له لاسه ورکړله، او د کور اعتماد مې هم له لاسه ورکړ، عاید مې هم بند شه. چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې. دغه درې کاله دغه شي سره زه لاسو ګرېوان ولمه تر ننه پورې په دې عمل کې چې کم نظر درته کوي. درې کاله زه دغه هیروین استفاده کومه، تقریبا اسې مشخصې معلومې دي دوه دوه نیم لکه غیر له دې غریبي نه چې ما کړي دغه زه قرضداره شوی یم. داسې حالت په ما راغی چې زه دغه د خپل د فامیل له سرپرستي نه هم زه دوی بیخي محرومه کړلمه. دا اوس پل حالم چې زه کوم چې کې اوسم دام د احتیاج ژوند ده، د بل چا جای ده. نو اوس موږ په خپل جایداد کې داسې احتیاج یو. کوم وخت کې چې زه روغ ولمه، خدای شته ده چې تورخم نه به راواوښتمه، ټلیفونونه به شروع سوله دا د خپلو ورور وراره بل بل هر یو سره ما کومک کوو. نو اوس چې زه درته وایم چې روپۍ اعتبار نه لرم هم باید ویمانې، اعتبار هم صفر ته رسېدلی ده. مجبوره شوی یم، سرک مې نیولی، موټر مې درولی دي. داسې یو شپې یو شپه برابر شو همدغسې انډیوالانو سره، بس خبره م جوړه کړله، ووت سرک ته، د غټ موټر م ودروله، دېرش زره روپۍ ورسره وم. د نشې بده برخه مې دغه ده چې ما خپله مېرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې، لکه هغه ساحه، هغه اتاق، هغه جای بیخي ترک یا کوم شي باندې چې زه لاس ووهم هغه شین هم دا استفاده نه کوي، بیخي ایسته غورځوي. دا ډېره ترخه هغه ده ما چې خپله ښځه مې څومره په مینه او څومره په هغه باندې کړې ده. انسان باندې ډېر بوج راځي. دغه اوس د ما ځکه پټه هر څه چې ده دا رانه نیولې دي، واک اختیار د کور او تګ راتګ دا ټول را نیولې په وجه د همدغسې زه په غلطه لار روان یم. ما مغزه به کار نه کوي، اطمانې نه کوي، ما ځان ملامت کړلی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. د دې د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي. شتمن سړی د کار لپاره له ځان سره بیایي، خو دا نه ورته وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا، سواری در پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا خار والا، کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکړه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه، گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم. که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. سردار ستړی مشی هلک، ستړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي حاجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه، ته دا بکس دی راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها، دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوي؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړه، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سربازه.
بله قومندان صاحب.
راشه، دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زیته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
ازادي راديو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي راديو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.